وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو د دې پروګرام ډېره برخه د ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې ده، خو خپرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ورسلج هغه چې د امریکا ولسمشر تیرې ورځ وویل چې په افغانستان کې ورستوي خونړۍ بریدونو ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه یې له لاسه ورکړ. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په کلکه د افغان ځواکونو چې ورځ تر بلې خپلې وړتیاوې زیاتوي ملاتړ ته ژمنه ده. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یوه موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر تیره ورځ وویل چې په افغانستان کې ورستوي خونړۍ بریدونو ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه یې له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ډېر ځلې هڅه وکړه چې له وسله والو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینې برابرې شي، خو هغوی په ورستیو مرګونو بریدونو سره له سرې کرښې تېر شول او له دې وروسته به یوازې له پوځي لارې ورسره چلند کېږي.
ټول از طریق میدان جنګ به رسمه و ما در میدان جنګ برنګستیم و اینا به زودی به انزوا خواهد رفت و شدت متحمل خواهد شد.
د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو څو مرګونو حملو چې شاوخوا یو سلو دېرش تنه پکې ووژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي مسؤلیت یې وسله والو طالبانو او داعش په غاړه اخیستی. د دغو پېښو اکثره قربانیان ملکي افغانان دي. ولسمشر ټرمپ په واشنګټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د تېرې ورځې په غونډه کې وویل له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې خبرې ځکه ممکنه نه دي چې هغوی په ډېره بېرحمۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه خلک وژني. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست ښاغلی مرتضوي دا هم وویل چې د دولت د سولې ور به یوازې د هغو وسله والو پر مخ پرانیستی وي چې وسله پر ځمکه ږدي. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په کلکه د افغان ځواکونو چې ورځ تر بلې خپلې وړتیاوې زیاتوي ملاتړ ته ژمنه ده او په دې هېواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې به د دغو ځواکونو د روزنې پروګرام پراخ شي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه په یو خپاره کړي بیان کې کړي. ستولتنبرګ د دغو مرګونو حملو له امله له افغانستان او د دغو پېښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي او یووالي څرګندولو تر څنګ ویلي چې ناتو به د تروریزم په وړاندې جګړه کې د افغانانو ملاتړ او سولې او پخلاینې ته د رسېدو لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. ناتو سرمنشي د وسله والو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو هڅې او میدان ستایلي، خو په دې هم ټینګار کړی چې دا مهمه ده چې د پوځي هڅو د زیاتوالي تر څنګ سولې او روغې جوړې ته د رسېدو لپاره د افغانانو په مشرۍ هڅې دوه چنده شي. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن دوه نوې پېښې ثبت شوې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د قتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالشکور نصرت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه نوې پېښې د دې ولایت په سپین بولدک او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د پولیو په دغو دو نویو مثبتو پېښو سره په دې ولایت کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن د پېښو شمېر نهو ته ورسېد. په شاولي کوټ کې شپږ، سپین بولدک کې دوه او یوې په کندهار کې ثبت شوې دي. د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ دوه نوې قربانان د دوه دوه نیمو کلونو په عمر یوه نجلۍ او یو هلک دي. د کندهار د عامې روغتیا چارواکو په وینا په کندهار کې د پولیو د پوښو د زیاتوالي لاملونه د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالی، د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشتوالی، د ماشومانو د تغذیې ناسم وضعیت او حفظ الصحې سم نه مراعاتول او په ټولیزه توګه ککل چاپېریال دي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یوه موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د اکبر افتخار په نوم یوه سیمه ییز چارواکي وویل دغه پېښه په کرمه قبایلي سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دغې کورنۍ د سپرلۍ پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودېد. ویل شوي چې دغې کورنۍ غوښتل په سیمه کې په یوې جنازې کې ګډون وکړي. افتخار وویل درې ښځې او درې سړیان ځای په ځای ووژل شول او زیاته کړه دا نه ده روښانه چې دا یو مینو که په سړک کې ښخ شوی بم. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته خپله لومړۍ وینا چمتو کوي. ترامپ به د ولسمشر په توګه له څه باندې یو کال دندې وروسته نن شپه ناوخته خپله وینا د کانګرس ګډې غونډې ته واوروي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د ترامپ وینا به د خوندي، پیاوړي او ویاړلي امریکا د جوړولو پر موضوع متمرکزه وي. تمه ده چې د ښاغلي ترامپ یو کلن اجراءات به د ونډو د بیو د لوړېدو او د وزګارتیا د کچې د کمولو په ګډون د امریکا له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. ترامپ به د مالیو د کمولو د هغه قانون ستاینه هم وکړي چې په دې وروستیو کې تصویب شوی دی. تمه ده چې ترامپ به د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د پاسیفیک سمندر د دواړو خواوو د تجارتي شراکت له تړون او د پاریس له اقلیمي موافقې د امریکا د وتلو پر ګټو او په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ماتې خبرې وکړي. د شمالي کوریا په اړه به سخت دریځ خپل کړي او د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو یادونه به وکړي. د چین او روسیې په تیره پر موسکو د نویو بندیزونو د جزئیاتو په اړه د ترامپ خبرې هم مهمې ګڼل کېږي. دغه راز د یو بل خبر له مخې د امریکا خزانې وزارت د هغو سختو بندیزونو لیست خپور کړی چې پکې 210 روسي چارواکي او د پیژندل شوي روسي سوداګر چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري پکې په نښه شوي دي. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه مو د ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې ده. د خپرونه زما همکار د کابل سټوډیو اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د رزاجمل تورمن د ځوان فکر دی وی بلې خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو سره په دې وخت خبرونه کې عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي. موضوع مو د افغانستان کې د روانو بیلابیل ستونزو د واری په برخه کې د ځوانانو رول، هغه کله امنیت سره تړلی دی، له سیاست سره، له اقتصاد سره او یا هم نورې برخې. په دې موضوع په داسې که باس کې و چې افغان ولسمشر د یک شنبه په ورځ د افغانستان د بیلابیل ولایتونو له یو شمېر ځوانانو سره په خبرو کې ځوانان د افغانستان د هیلو استازي بلل دي. ولسمشر د افغان ځوانانو ته په خبرو کې ویلي چې د دې ملت مدیریت او زعامت تاسو ته تستمیږي. د ویلي دولت باید ځوان شي ځکه زموږ ټولنه ځوانه ده او تر کومه چې دولت د ټولنې د غوڅ اکثریت سره همګامه نه وي نو وطن رامنځته کیږي. افغان ولسمشر افغان ځوانانو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې تاسو د ملي والی استازیتوب کوي او موږ باید د قانون پرانا کې ګډ کار وکړو. په خبرونه کې را سره ملمانه دي ځوان سیاسي او مدني فعالین عدنان ساحل، ارشاد رغاند او امید حیران. دغه شان په تلیفون به را سره ښاغلی محمد یار هم یو ځای شي. تاسو درانه اوریدونکو هم کولای شئ د تلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر هر څه د مخه راځو ښاغلي ساحل ته. ساحل صاحب، لومړی خو راغلاسو تاسو ته انشاءالله موضوع خو مو واخیسته د ولسمشر وروستۍ څرګندونو ته په کتنو سره. اول خو که درته ووایي چې اوس افغانستان په دې اوس مهال په دې روان وضعیت کې کوم ستونزو سره مخ دی چې ځوانان باید هغې ته پام وکړي، د ستونزې څه دي نن سبا په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. ډیره مننه کوم تورمان صاحب، سلامونه ولیکې هیلې تاسو ته او د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو ته. لبد مرغه موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې کسړی هر اړخ راوڅېړي الته بلا ستونزې شته. خو د نیکمرغۍ او د خوښۍ خبره دا ده چې د حکومت په سطح دلته بنسټیزو رغونو ته او بنسټیزو کړنو ته دلته پلان شته دی او هغې باندې کار کیږي او هیلې او امیدونه باید وساتو او شته دی انشاءالله. لوی ستونزې په زموږ په هیواد کې هغه دا دي چې ځوانان له بیکارۍ سره لوی مشکل لري. کار نشته دی هغه څومره اندازه باندې چې لازمه دی. ځوانان هغومره په اصطلاح باندې هایرنګ د هغوی نه کیږي. متاسفانه زموږ د ځوانانو ډیره برخه د بیکاری سره لاس وګریوان ده. نو کله چې په یو هیواد کې ځوانه طبقه بیکار شي غلطه نو بیا امنیتی ستونزې اقتصادي ستونزې او نورې سیاسي ستونزې راځي کوي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې موږ لاس وګریوانې ورسره چې په عمده دتن موږ دغه نظامی ستونزې یادولی شو چې موږ په افغانستان کې له بده مرغه هغه کومه سوله چې لازمه ده هغه سوله نه لرو او په دې کې د ځوانانو رول باید ډیر زیات ځلاند وي او له بده مرغه بعضې ستونزې شته دی خو سیاسي او اجتماعي او اقتصادي ستونزې هغه ستونزې دي چې زموږ لسونه تهدیدوي.
ډیره ډیره مننه حیران صاحب. تاسې هم د موضوع په اړه راخلو، ستاسو په نظر باندې ستونزې څه دي نن سبا په افغانستان کې؟ بیا به دې ته وروسته راشو چې مثلا ځوانان په دې برخه کې څه کولی شي.
د ستر واکمن په نامه ترمن صاحب تاسو ته میز کې میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. دقیقا زموږ په هیواد کې واقعا هغه اکثریت قشر چې ځوانان دي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نسبي پرمختګ سوی د تعلیمي برخه کې، تحصیلي برخو کې، همدا ډول کارموندنه کې. حکومت ظاهرا اراده لري چې ځوانانو کارموندنه کې همدا ډول دوی تحصیل او نورو برخو کې دوی ته کار وکړي او پروګرامونه هم لري، خو تر ډیره د حکومت ژمنې نه پلي کیږي. ځوانان هماغسې بیکاری سره مخ دي، نږدې 50,000 دولتي پوسټونه لا خالي دي. ځوانان په زرګونو ځوانان هره ورځ بهر ته وځي، هلته د سمندرو کې د مایانو ښکار کیږي یا هغه انساني رویه ورسره نه کیږي، بیرته ریپورټ کیږي. همدا ډول دلته د بیکاری د نام نه یو مهمه وجه دا ده چې ځوانان بیکاره دي، دوی د محرومیتونو سره مخ دي. نو ځوانان هم تحصیلي برخه کې ډیره زیاته په کار دي، ډیر زیات کار ته وسي، ډیر زیات اړتیا لري، هم تعلیمي برخه کې، هم کارموندنه برخه کې. نو کچیر ته ځوانانو ته کار پیدا سي، ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابر سي، دا به د نامنې په کمښت کې سر رول ولوبي.
سیاسي ستونزې هم فکر کوي چې
سیاسي ستونزې خو ډیر زیات دي. د بدبخت ځینې ځوانان ډیر اوس د هارت موضوع چې مهم موضوع ده چې ځوانان د سیاسي غرض او مرض ښکار کوي. د ځینې سیاسیونو لخوا نه د افغانستان ثبات، د افغانستان ملي حاکمیت او د افغانستان ملي اقتصاد او ملي وقار او غرور ځوانانو پورې اړه لري. تاسو وګورئ همدا اوس چې هغه سیاسیون چې حکومت سره پیونې وړل کړکېچ لري، یا شخصي غرض او مرض لري، یا شخصي غوښتنې لري، یا شخصي ګټې تر ګواښ لاندې دي، هغوی ځوانان د ابزار په توګه استفاده کوي. او همدا اوس ځینې وکیلانو ځینې په اصطلاح سیاسیون حکومت تهدیدوي چې موږ ملي پاسون کوو. دوی ډېر ډاډمن پدې دي چې موږ یو څو ځوانان سره کوته راوخو، یو څو ځوانان باندې بلارینو کو، او یو څو ځوانان به د سپر په توګه وکړو تر څو زموږ شخصي ګټې تضمین شي، او زموږ شخصي ګټې هلته هم تضمین شي او هم زموږ غوښتنې ومني حکومت. نو ځوانانو باندې غږ کو چې د داسې غرضي او مرضي سیاسیونو او په اصطلاح سیاسي رهبرانو ښکار نشي، او د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي ثبات او د ملي امنیت لپاره، د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار وکړي.
مننه رغان صاحب، تاسو هم د موضوع په اړه راخلو.
مننه تورما صاحب، تاسو ته درنو مېلمنو ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه زمونږ د پټولنه کې چې مونږ د قبایلي او د تمدني ټولنې په منځ کې په یو بحراني حالت کې یو سرګردانه حالت کې یو، او تر اوسه پورې د ځوانانو په اړه یو واضح او یو واقعي لیدلوری له لوی سره د پخوانه موجود نه، اوس هم نشته. دا ګوره د څو لسیزو کې چې څومره تغییرات راغلي، سیاسي او نور جګړیز، دا متاسفانه ټولو کې ځوانانو نه د ابزارو پایز باندې استفاده شوې ده. لکه څنګه په اجتماعي لحاظ شي، په یو کور کې یو ځوان یوازې په دې سترګه ورته کتل کیږي چې دا به ژرندې ته وړه دغه غنم وړي او وړه کوي به، یا به د مړي ژوندي په کار کې به ځنې کارونه کوي. همدغسې یو لیدلوری په مجموع کې هم په سیاسي فضا کې موجود دی، هم په اجتماعي فضا کې، او دې ځوانانو ته هغه فرصت نه د استفادې زمينه سازي نه د کړې کومه انرژي چې دوی لري د وطن د خوالي د پاره د خپل پرمختګ د پاره دغه کار نه شوی. حکومتونو په وخت ګوندونو وخت په وخت دلو ټپلو وخت په وخت حتی په کلي ولس کې وخت په وخت د ځوانانو نه یوازې د یو ابزار پیسې استفاده کیږي په تصمیم نیونه کې د دوی د فکر نه د دوی د هغه درک او د دوی د قوت نه هیڅ ډول صحیح استفاده نه ده شوې. دا په مجموع کې زموږ د افغاني ټولنې یوه لویه ننګونه ده چې ځوانانو ته ډیر ابزاري نظر شوی. هم دا اوس ګورئ جنگ روان دی، د جنگ دې غاړه کې هم ځوانان قرباني کیږي، د جنگ په هغه غاړه کې هم ځوانان قرباني کیږي. وجه دا ده چې دلته یو ستونزه نه ده، په سلهاو شبکې فعال دي، په سلهاو اجتماعي او اقتصادي او سیاسي مشکلات ټول یو ځای شوي دي، ټول نه قرباني ده، په خاص ډول ځوانان متاسفانه دي ډیر قرباني ده.
ډیر ډیر مننه رغان صاحب. خغله محمد یار، یار هم په تلیفون په کرخ را سره ده. یار صاحب تاسو هم خراغلاس وي خراغلاس خبرونه ته مننه یار صاحب. ستاسو په نظر باندې نن سبا افغانستان له کومو ستونزو سره مخ دی، او د دغو ستونزو د هواري په برخه کې ځوانان څه رول لوبولی شي که په دې اړه راته معلومات راکړي؟
زه فکر کوم چې افغانستان خو د یو هر اړخیز بحران سره لاس ګریوان دی، خو زه په نظر باندې د دغه ټول بحران اساسي علت زموږ د سیاسي شعور راټیټه کچه ده. له بده مرغه چې په افغانستان کې د سیاسي شعور د لوړېدو دپاره کار نه دی سوی، او پر سیاسي فعالیتونو باندې یا د سیاست پر ارزښت باندې خلک بې باوره سوي دي، د سیاست په نوم عملیه سوي دي، د ګوندونو په نوم عملیه سوي دي. یعنی سیاست او ګوند یعنی هغه څه چې د متمدنی دنیا د پرمختګ او د تمدن راز دی، او له بده مرغه په افغانستان کې د ټول نور ارزښتونو په څیر باندې له دغه حیاتي ارزښت څخه هم سوء استفاده شوي، ځوانانو باندې بې باوري شوي دي، ډېر سیاست د ګټه نه راځي، او سیاسي میدان یې د افغانستان دښمنانو ته خوشې کړی دي. نو په سیاست کې دغه مقوله د چیرې چې نه حالت د ستا مخالف یا ستا دښمن وي. نو په د افغانستان په سیاسي صحنه کې ځوان نسل حضور نه لري، دلته ترهګر او د افغانستان دښمنان او د پردیو ګوتو ته وفادار تیر ایستل شوي خلک فعال دي. د انسان اول خو د انسان اساسي ترین خصلت چې دی هغه د اجتماعیت دی. انسان یو اجتماعي مخلوق دی، برسو خبره انسان سیاسي حیوان دی، سیاست معنا اجتماعي ژوند. کله چې موږ د انساني خصلت د لاسه ورکړي دي چې هغه اجتماعیت دی.
یار صاحب بخښنه په بخښنه سره دا خبره به هیر نشي، تاسو چې ځوانان د افغانستان سیاسي صحنه کې برخه نه لري، یعنی په څه معنی کله وضاحت ورکړي؟
په سترګو دا په دې معنا باندې تاسو وری تاسو د کده ځوانانو څخه پوښتنه وکړي چې سیاست نوم ته یاد کړي، او دې پوښتنه وکړي چې سیاست څه معنی لري، دوی چې سیاست معنا دروغ او دروغ جن د خدای دښمن دي، موږ باید د خدای دښمن یو نه کړو مسلمانان په سپات باندې. پری دا یو عام ذهن دی، موږ او دا ډېره لوی فاجعه ده د یو ملت لپاره. دا په دې معنا باندې چې زموږ ځوانان سره پاشل شوي دي، هدف من نه دي، مشخص مشترک هدف نه لري، او مشخص هدف او مشترک هدف د رسیدو لپاره کم منطقي او علمي سیستم نه لري. هغه سیستم چې سره راټول شي، متحد شي، همغږي شي، هدف من شي، او مشترک هدف په ګډه باندې حرکت وکړي، په یوه قوت بدل شي. کله چې په یو قوت بدل شي، هغه اجتماعي یا انساني خصلت ترلاسه کړي چې هغه خصلت د اجتماعیت دی، راټولېدل دي، او په یو قوت بدلېدل دي. کله چې ځوان نسل په یو قوت بدل شي، دا که د افغانستان په نسل شي، افغانستان په دنیا کې یو له ځوانو هېوادونو څخه دي، بشپته بسیار زیات کار مې ځوان نسل دي. تاسو فکر وکړئ دغه ځوان نسل که هدفمند شي، سیستماتیک شي، او په یو قوت باندې بدل شي، نو دا بیخی ډیره ساده خبره ده چې پر دغه ټول بورانونو باندې د ټول غوږ باندې د افغانستان دی برلاسه شي او دا څه وخت دا کار کېدلی شي. زه نه پوهېږم چې دغه فکر ته زه جواب وایم که وروسته بیا وخت راکوي.
مننه. بیا به هم تاسو سره شو یار صاحب. رغم صاحب تاسو په نظر باندې ځوانان د ستونزې خو په ګوته شوې چې مثلا امنیتي ستونزې دي، سیاسي ستونزې دي، ځوانان اوس په دې برخه کې دغه ستونزې واري برخه کې څه څه مرسته کولای شي، څه باید وکړي؟
تورمان صاحب، ځوانان ډېر څه کولای شي خو د ځوانانو په وړاندې ډېر ننګونې موجودې دي. مثلا مخکې یار صاحب د بې باورۍ ستونزه یاده کړه. موږ نه وایو چې زموږ سلسله نه سیاسي حرکتونه دا ټول استخباراتي دي، پردي دي او یوازې د پروژو او د دې لپاره رامسته شوي، او تعداد به داسې می چې ملي فکر لري او واقعا د دې وطن په اړه یو درد لري او برنامه لري، خو خلک باور نه لري. خلک که باور لري امکانات نه لري. هغه ډلې نن سبا، هغه ګروپونه نن سبا ډېر مطرح دي چې هغوی د نامشروع لارو نه تقویه کیږي. هغه ډلې چې ملي اجنډا لري، ملي اهداف لري، هغه په سیاسي صحنه کې کم حضور دي او نور هم نشي کولای چې خلک په ځان باندې ډېر راټول کړي. امکانات نه لري او دومره واس نه لري. ځوانان ډېر څه کولای شي خو ځوانان هم متاسفانه چې اکثره په لړمحالو شینو باندې عادت شوي دي. زه که څوک خپه نشي، اصلا د دې قشرونو د ویش سره ډېر موافق نه یم چې څوک ځوان شي او څوک زوړ شي. فکر او وطن دوستي او ارمان لرل او مبارزه کول او یو ښه انسان اوسېدل دغه اساسي ضرورتونه دي چې متاسفانه ډېر تمرکز پینه کیږي. د ځوانانو نوم په دغه نظام کې د 2001 نو وروسته په یو پروژوي اصطلاح باندې بدل شو، لکه د خزو پونوم باندې چې ډیر داس کارونه وشول چې وخت ځای کول او همدغه سید ځوانانو پونوم باندې هم ډیر امکانات ځای شول، ته سره وی پاشل ډیر
د امکانات چا ځای کول.
دا نړیواله ټولنه متاسفانه دلته ډیره غلطه محاسبه لرله. دغه کوم کارونه چې وشول دا د افغانستان د ټولنې د روح سره برابر نه. مونږه کول شو چې په یو ملي چوکاټ کې د یو ملي لیدلوري د مخې ځوانانو ته ډیر کارونه وکړو. اوس د دې څه ضرورت چې په یو کلی کې د یو کاریز د پاکولو د پاره د پروژه راشي؟ دا خو ځوانانو مخکې خپلو کې اشرونه کول. مونږ د ځوانانو د خزو د نورو قشرونو په برخه کې سیده چې اجتماعي او نور مشکلات لرل، خدا باید په هغه حلارو باندې حل شوی وای چې مونږ خپل په یو افغاني منطق ورته لرل. دلته اوس د ځوان نه تعریف دغه کې چې ځوان هغه چې په یو ډله کې یو موسسه یو انجونه پروژه واخلي او هغه کارونه وکړي چې حتی په دې وخت کې زه په دې ډېر افسوس کوم چې زمونږ یو ځوان بلا درته وایي چې زه په دې وطن باندې مینه یم. مدام یو د یو احسان په شکل درته وایي. وطن خو نو چې وطن نه نو ته څه معنا لري؟ خو بیا د هویت سوال سره په دې وشتمه پیړۍ کې مخ کېږي. دغسې ځینې کارونه وشول چې هغه په لوی لاس د دې ټولنې د پاشل کېدو ځینې د ځوانانو د حقونو د دې طرفدار یم چې ځوان ته د یو انسان په حیث، د هر افغان په حیث باندې حقونه ورکړل شي. خو دلته ډېر کارونه داسې وشول، ډېرې پروژې داسې راغلې. زه ځینې خلک پیژنم چې عمرونه د 500 کلونو نه اوښتي، د هغوی اولادونه کېده شي د ځوانانو په صف کې حساب نه شي. خو دوی ګیرې تورې کړي یا سرې کړي یا کلي کړي او یو 15 کس سره یو ځای شوي چې موږ ځوانانو ټولنه یو، موږ باید دلته پروژه واخلو، دلته هغه کار وکړو چې دا هم د په ځای چې ځوانانو ته ګټه وکړي ډېر تاوانونه کړي.
ډېر ډېر مننه یار صاحب. که تاسو په تلیفون را سره وای راغان صاحب وایي چې د ځوانانو هغه کم کارونه چې هم په بیلابیلو برخو کې ول دایم پروژې ول او د ځوانانو په وړاندې هم که چلن شوی دی، دا هم تر ډیره پروژې وي. ستاسو په دې سره څومره موافق یې؟
دې سره موافق یم. دا یوازې ځوانانو سره نه، دا د افغانستان تاسو ګوري د هر ارزښت سره دغه پروژې چلن وسو. اما دا خپل ځان ته ویلات لري. موږ نه شو کولای چې یو پدیده په مجرده توګه وڅېړو. موږ کولای شو کله چې یو پدیده یو مسله څېړو، هغه موږ باید د نورو پدیدو د نورو مسایلو سره په اړیکه کې په ارګانیک توګه باندې وڅېړو. د دې لکه څه چې ځوانان د ځوان فشار څخه د پروژې په توګه یا د نورو ورته ارزښتونو څخه د پروژو په توګه باندې ګټه واخلي. سوله د دې کوم دا خورا پراخ بحث دی. په اصل کې 50 کاله مخکې موږ په افغانستان کې یو ښه متمدن ژوند درلود. موږ د پرمختګ په حال کې وو. ځوانانو عزت درلود، مشرانو عزت درلود، خلکو عزت درلود، ملت مو دروند وو پتر مختار په الکی. واصل په متاسف فلسطینوس کاله مخکي چې تکله د انقلابونو راغله، کله راغله د پردی لسونو راغله، د لیا درته یو سلسله ایدئولوژیک سازمانونه رامنځته شول د پردوی په ټونګ باندې او زموږ یو شمېر خلک د اخوانیانو یا د مجاهدینو په نوم باندې پاکستان نومې ته ولوېدل، یو شمېر د شرق خواته، یو دغه یو شمېر د غرب خواته، او د افغانستان یې دلته د بحران او د یو ډېر ناتمام جنګ په لمبو کې راښکېل کړي. نو په دې باید موږ ځانونه سره پوه کړو، دا باید ومنو چې جنګ دغسې یوه ناولې پدیده ده چې د یو ملت له بده مرغه اخلاق او تربیه خرابوي. موږ 50 کاله مخکې په رشوت شرمېدلو، کله چې به چا باندې د رشوت خور نوم یاد و، هغه به په کلي و محل کې به هغه ځان پټ پټ کاوه، او دا یو ډېر لوی داغ او پیغور و. مګر د دغه جنګونو جهادونو په نتیجه کې نن رشوت لکه د مور شیدې داسې خوړل کېږي، نن رشوت هر څوک خپل حق بولي. نو دلته زموږ ارزښتونه چې وه ټوله مسخه شوله، زموږ تربیه خرابه شوله، زموږ اخلاق لکه څنګه چې دلته د فساد خبرې کېږي، دا فساد څه معنی؟ فساد خو یا په دې اداره کې به یازیم یا بتی یا د دې وطن یو بل څوک دلته خلایي مخلوق نه دی غلی چې دلته حکومت جوړ کړي دي او حکومت کوي، هغه فساد دی. خو دا هغه موږ یو د دې وطن خلک یو چې فساد کوو، ولې فساد کوو؟ ځکه چې زموږ اخلاق او تربیه خراب شوي دي. اخلاق او تربیه موږ خراب شوي دي چې دا دغه د جنګ نتیجه ده. نو د جنګ په نتیجه کې ټول معنویات لکه څنګه چې هغه مادي کلتور، مادي ارزښتونه د منځه ځي، هغه سي معنوي ارزښتونه هم مسخه کیږي. نو دا زموږ معنوي او اخلاقي ارزښتونه دي چې دا مسخه شوي د جنګ په دوران کې. ځکه موږ هر څه پروژه بدل شوي دي او د هر ارزښت څخه د خپل شخصي ګټو لپاره کار اخیستل کیږي. اما دا یادونه به هم درته وکړم چې دا وضعیت پر همدغه حال نه پاتېږي. اوس ځوانان تر ډېره بریده پورې دوی پوه شوي دي، خپل د ګټو د تاوان لارې ورو ورو پېژني، او دغه وضعیت تېرېدونکی دی. دا زړه به هم دومره نه خورو چې بېخي مایوس وسو یا په رواني لاس سقوط وکړو. ځوانان ورو ورو هغه خپل منطقي او انساني مسیر ته د برابرېدو په حال کې دي. هغوی هغه خلک هم پېژندلي دي چې هغه به د ارزښتونو لپاره فساد به یې معاملې کولې، پروژې به یې اخیستلې، هغه ورو ورو تلپی کېږي. لکه څنګه چې یو بل ګډونوال ورو ورو زموږ تاسې اوس یادونه وکړله چې حکومت یا د رئیس جمهور محمد اشرف غني د ځوان فشر ته متوجه دي. زه د ځوان په باره باندې د ولسمشر پر باور باندې، پر هغه تعهد باندې هیڅ شک نه وینم. اداره ورو ورو ځوانیږي، او زما باور داری چې دغه ځوانان به دغه نوي ځوانان به د نوو اخلاقو او نوو مدني اخلاقو سره د نوې تربیې سره به دغه ادارې ته نروځي. او ورو ورو که دوی غواړي که نه غواړي، د دې وطن دروند مسؤلیت د دې پروژو باندې دي، او دوی دغه مسؤلیت ورو ورو احساسوي، او دغه مسؤلیت په ادا کولو سره به انشاءالله دغه ټوله بحرانونه جبرانیږي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی یار چې په تلیفون راسره پاتې شوی او په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. مخکې له دې چې اورېدونکو ته ورشو، د اورېدونکو تلیفونونه واخلو. ښاغلی ساحل، حیران صاحب مخکې وویل، رحان صاحب هم ورسره دا موضوع ورغبرګې تایید کړل چې د ځوانانو نه د ابزارو په توګه استفاده شوي. څومره له دې خبرې سره موافق یې چې واقعا دا کار شوی دی؟
کوم خپل د تیرو څلوېښتو کلونو کې چې دا کوم جریانات زموږ په هیواد کې تیر شو، که دې ته سړی ځیر شي، نو دې کې شک نشته دی چې ځوانانو نه د ابزارو په توګه استفاده وشوه. خو یو شی چې موږ ته ډېر زیات ډاډ راکوي او موږ ورته خوشبینه یو، هغه دا دی چې د تیرو یو نیم لسیزو هغه ځوان چې یو نیم لسیزه مخکې و یا دو لسیزې مخکې و، خوشبختانه د نن ځوان پرونی ځوان نه دی. د نن ځوان په دې پوه دی چې په ټولنه کې زما مسؤلیت شوی دی، څه باید وکم او په کومه طریقه یې وکم. د نن ځوان ښه ځانګړتیا دا ده چې د نن ځوان د خپلې ټولنې، د خپل ولس او بالاخره د خپل هیواد په ګټو باندې پوه دی. هغه په دې پوه دی چې زه په خپل هیواد کې خپلې ملي ګټې څنګه تأمین کړم، څنګه یې وساتم چې د بعضې مغرضو کړیو دي خو هغه متضرر نه شي، او زما هغه ګټې چې له نورې نړۍ سره نښتې دي هغه څنګه او په کومه طریقه باندې په کومو ډیپلوماتیکو اصولو باندې هغه مونږ برآورده کولی شو. یعنی دا هغه څه دي چې زموږ لسونو ته ډاډ ورکوي، یعنی مونږ ورته خوشبینه یو. بل مهم دا دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه یو بل ستونزه چې هغه ځوان متضرر کوي، هغه دا دی چې په الفاظو کې ځوان ډیر ستایل کیږي. یعنی په تیرو وختونو کې ځوان ډیر زیات وستایل شو، خو صرف الفاظو کې او خبرو کې ولی زمونږ په ټولنو کې زمونږ په کلو باندو کې ځوان من حیث دی یو کورنۍ د غلام یا د یو کاریګر په حیث غی نه استفاده شوه. یعنی په دې معنا زمونږ په وجرو کې کزوان ناس دی په جای دی چې ځوان ته دا چانس ورکول سي چې هغه دی من حیث دی ځوان یو نظر د خپل ولس د ښیرازۍ په خاطر ورکي. ځوان همیشه تحقیر شوی دی چې چپ د مشرانو په مخ کې خبرې مه کوه. یعنی دا د مشرانو لبد مرغه مونږ خپل مشرانو ته ډیر زیات احترام لرو. دا مونږ چې نن څه وایو څه مزدري دا زموږ د مشرانو برکت دی. خو هغه پوینټونه هم مونږ لسترګو نشو غورځولی چې غیر ارادي زموږ مشرانو زموږ په حق کې کړي. یعنی په کلو بانډو کې دا کنسپټ جوړ دی چې یعنی ځوان چې د مشرانو په مجلس کې ناست یعنی دا د حق نه لري چې خبر وکړي. دا استعدادونه وژني او دا زموږ راتلونکي نشي تضمینولی دغه برخورد د ټولنې له ځوان سره. مهمه دا ده چې ځوان ته چې هماغه سي په الفاظو کې شاباسی ویل کېږي عیني وخت کې باید هغه ته د کار زمینه د خدمت زمینه هم برابره سي. په دې خاطر چې ځوان هغه څوک دی چې په ټولنه کې د تغییر تر ټولو ښه انرژي لري. که مونږ په عقیدوي لحاظ یا نور په ټولنیز لحاظ باندې د بشریت ټول تاریخ ته وګورو او لږې په علمي لحاظ باندې مطالعه کو نو مونږ په دې پوهیږو چې په نړۍ کې دغه کوم جزري تغیرات چې دي هغه ځوانانو راوستي. هغه که د پیغمبرانو ژوند دی، هغه که د صحابه کرامو ژوند دی، هغه که د نورو سیاسونو په نړۍ کې چې کوم فیلسوفان دي، په نړۍ کې نور څوک صاحب علم صاحب رسوخ خلک چې دي هغه ټول ځوانان وو. یعنی دغه ځوانان وو چې په نړۍ کې انقلابونه راوستي. سپینګیری یا ماشومان د دې وړتیا په هغه طبیعي شکل باندې دا وړتیا نه لري چې هغې دي د دې جوګه شي چې په ټولنه کې د تغیر راولي. نو فلهذا زموږ په حکومت هم دا غږ دی چې ځوان ته دې زمینه د خدمت برابره کړي. زه له نیکه مرغه زه د ځوانانو راتلونکي ته په دې خوشبینه یم چې که مونږ دغه د یو کال یا دوه کال را په دې خواته وګورو چې حکومت کومې کړنې چې لازمې وي د ځوانانو په رابطه باندې ترسره کړي دي که مونږ اوس وګورو 15% زموږ اداره ځوانه ده. یعنی 15% زموږ د حکومتي دوایرو کارکونکي هغه ځوانان دي او همداسې 12% زموږ کابینه چې دا هغه ځوانان دي. ځوانه کابینه ده 12% او همداسې 70% که مونږ د مشاورینو هغه سلیکشن وګورو هغه هم ځوانان دي او 15% زموږ والیان ځوانان دي. یعنی
فکر ځوان دی کوم مور ځوان دی
اصلا که سړی وګوري عمر چې دی هغه د ځوان لپاره معیار نشي کېدلی. مونږ داسې ځوانان لرو چې عمرونه 18 کال دي خو له فکر او عمل او خدمت د 2 کلن ځوان دی او مونږ داسې 2 کلن 3 کلن ځوانان لرو چې اصلا په دې پوه نه دي چې زما مسؤلیت څنګه دی زه د څه شي لپاره پیدا شوم. مونږ سره مهم دا دی چې یو سړی فکر ځواني او عمرن هم د ځواني اهمیت ځکه ډیر دی چې هغه فزیکی او انرژي چې کوم کس په 23 یا 34 تر 35 پورې لري هغه د لوړ عمرونو خوندان نه لري. خو له نیکه مرغه زموږ آینده ان شاء الله د ځوانانو ډیره روښانه ده او نا امیدي باید لزانه دومره لري وشړو چې اصلا موږ خواته مخ روان نړی. نا امیدي د ډیرو ځوانانو فکری هغه کوم استعدادونه چې دی هغه وژلی دي.
ډیر ډیر مننه ساحل صاحب. بیا هم تاسو ته راځو او ټلیفونونه راخلو. دوستان زموږ د ټلیفون شمیرې د 0999-40-45 او 0800-22-55 په دې شمیرو سره اړیکې نیولې شي. تخنیکي همکار وایي چې همدا اوس یو اړیکې را سره ده. مالې مهرباني وکړي ازادي راډیو ده مهرباني وکړي
مال دې پښتیا دې ولایت نه جی محمد جان در سره په تماس کیم.
ها مهرباني اجي صاحب.
زه دې ځوانانو استقبال کوم. ځوانان په دا اوس ټولنه کې د رښتیا او خلکو خدمتګار دي. ځکه ما ولید په ننګرهار په پکتیا په خوست داسې په نورو ولایتو کې کوم کار چې موږ کوو هغه کار ځوانان ډېر په مخ وځي. اگر که زه یو کامی مسیرم 2 کالو په عمر کې یم خو موږ د کشرانو ځوانانو اوس وخت مناسب بولو. خو یو شی ده چې ځوانانو سره باید یو څه د مشرانو مشوره هم نظر وي. نور دستا دی منجلس تا ز پدرنداوی گورم پکت و سلام
مانانه کور و دان جوندی و سیاجی سیب بل وریدون که هم را سرا پکر خده بلی میربانی و که ازادی راژیو دا ازادی راژیو دا میربانی و که
سلام علیکم بایتلام
و علیکم السلام چوک لکم ازه بایتلام علا خوست خواه میربانی بایتلام جان مانانه
در خواه و زود زنان تا خود بھلے
بیت اللہ خان اڑی کرا سر پری شوز باپ خلا کی پختنه مو چکړه او په هر حال بل اوریدون کې هم را سره دی ازادي رادیو دا مهرباني وکي بلې ازادي رادیو دا مهرباني
سلامونه هني کې احترامات ترمن صاحب ته او قدرمنو میلمانو ته او محترم تخنیکر عبد الله عبادی ته او ترنو اوریدون کو ته اله کوم چې روغ جوړ وای
مهرباني وکي څوک لکم زه
مننه تنګیوال لا وردګو څخه ترمان صاحب رښتیا چې ډیره ښایسته موضوع مو ټاکلې ده زه خپله یو فارغ تحصیل ځوان یم زه د هېڅ نه دومره نه ببرېږم لکه د بېکارۍ نه ځکه هر څوک او هر چېرې ما ته بېسواده ګوته نیسي چې پلانکي تعلیم کړی دی خو اوس بېکاره ګرځي تعلیم څه په درد خوري دغه دولت د هغه چا دی چې واسطه او پیسې ولري تر دې به دا ښه وي چې د دې دولت پر ضد ولګېږو او هر سړی د خپلې واقعیا په خاطر په هر ځای کې په دنده باندې وګمارو واخری شي بو کې ترمان صاحب هله د دې دولت د ټولو چارواکو څخه دغه ده چې فارغ التحصیل ځوانانو ته کار پیدا کړی ځوانان مصروف کړی همدغه ځوانان چې په هر ډول چارو کې انقلاب راولي مننه الله وخره
او بخې ایوه پښتنه ما هم درلودله یی را سره پته ورغه د دوی اړیکه هم پرې شوه بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په کرخه دی ازادي رادیو دا مهرباني وکړي
السلام علیکم اجمل تورمل صاحب تاسو مهمانو ته سلامونه
وعلیکم السلام څوک له کوم ځای را سره پاړي کې کیدی
احمد نعیم سلارزه د کابل نه
سلارزه سه مهرباني وکړه
تاسو ډیره خسته خبرونه شروع کړې دا ډیره خسته موضوع برنامه د خدمات مهمانو نه دا سوال دی چې آیا دا ځوانان به هم دغه شان ته په حقیقت کې دا وند ورکړي شي او دوی به څه پرمختګ وکړي شي کنه دا به اسی یو خبره یو بشي او بس بیا به
مثلاً
نور پر مختګونه په دولت کې هم کولای شي ځکه ډیر ځوانان زمونږ ډیر غټ غټ تعلیمونه او تحصیلونه کړی دي هغه چې کوم دفتر ته مراجعه وکړي ورشي یا کوم دغه ته ور مخامخ شي نو هلته د هغې چې ډېرې پیسې ونه لري یا کوم واسطه
ونه لري ستاسې په نظر یوازې باید په دولت کې وي چې د ستونزو مخنیوی وشي د ستونزو هواري سره مرسته وشي او که د بهر نه د دولت نه بهر ځوانان هم کولی شي له ستونزو هواري سره مرسته وکړي
کولی شي بهر هم کولی شي ولې نه شي کولی په خپل محل کې په خپل سیما کې په خپل ولسوالۍ ولایت کې ځوانان ډېر څه کولای شي که ځوانان وکړي او وغواړي هر څه کولای شي د ځوانانو خپله یوه ټولنه د ځان ده خپل فکر نظر لري خپل هم دغه لري داسې خو نه ده ځوانان په هر څه کې هر ځای کې خپل کار کولای شي خو که ځوانانو ته دا مشران لږ نظر وکړي او دوی ورسره همغږي شي دوی ورسره همکاري وکړي دوی ډاډ ورکړي نو ځوانان هر څه کولای شي او د دولت نه بهر هم کولای شي ولی نشي کولای ځوانان خو ډېر څه کولای شي د ځوانانو فکرونه جدا دي د ځوانانو د موجوده ځوانانو د وس سوچونه او فکرونه چې کوم دي دا د مشرانو د تیرو مشرانو زمنګ د فکرونو سره ډېر پرتل دي
مننه سلام زه سپ ژوندې اوسې یو بل اوریدم کې هم راخلو به زو ملمنو ته ملمنو د بوزات پړه شي خپل اوریدم کو سره مطرح په دې اړه ته خبرې وکي بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده وعلیکم السلام مهربانی وکړئ ازادي رادیو دا
سلام دا کوم خبرونه ستاسو جوړ کړی ده
ستاسو ستاسو غږ سم نه راځي، وبخې که خپل ځای ته تغییر ورکړئ، ځکه غږ مو پرې پرې کېږي. اوس یو څه سم شو، اوس خو دا شیبه نه وګورو چې څه کېږي.
نو خبره په دې ځای کې داسې مور له اشرف خاني چې مور نه خواهش دا داسې نور د ځوانان نه وزنې دغه ملت ته دې په درناوي وګوري، چې دغه ملت یو غمخور ځان وبولي، خیر نه پروا نه لري. که دا ملت ده په غاړه کښې نه لاس را اچولی دی، یا دی لیدلی دی، یا دی نه ویني، خو مقصد په دغه باره کښې دې نظر واچوي.
ډېره ډېره مننه، کور ودان، ژوندي اوسئ. حیران صاحب، تاسو به د اورېدونکو پوښتنې قلم مخروات منو یادش کړي دي، مهرباني
وکړئ. ټولو سلام وړاندې کوم. یوازې سلرزي صاحب پوښتنې په ځواب کښې باید دا ووایم چې موږ باید نور دغه کلاسیک او دغه کلیشایي غوښتنه هېره کړو، چې ګوندې مشران دې موږ ته نظر وکړي، یعنی مشران دې موږ ته حق راکړي، یا مشران دې موږ ته په ښه نظر وګوري. زه وایم چې دغه حق باید ځوانان خپل کړي، دغه موقف ځوانان خپل کړي چې مشران د مشرانو د مشاورینو په توګه دوی استخدام کړي، یعنی موقف باید ځوانان ونیسي، مشران ته د مشاور په توګه اهمیت ورکړي. داسې
باید خپل وړتیا په ثابتولو سره دا حق ترلاسه کړي،
باید وړتیا ثابت، یعنی ځوانان باید اول ځان سره د خپل کیریئر راتلونکي جوړولو لپاره دا پرېکړه وکړي چې زه خپلواک پاتې کېږم، سیاسي ډلو ټپل سره کېږم، او که مدني فعالیت کوم. دا باید وکړي ځوان، یعنی دغه تصمیم چې کله ونیو چې زه یا سیاسي یا مدني فعالیت کوم، نو او د انسجام هغه مهمه طریقه د زور او فشار هم دا ده چې دوی حقوق ترلاسه کوی سي. نو هغه دې بیا داسې نه وایي چې موږ به د کوم چا سره کېږو، یا به کوم چا پسې ځو، یا کوم مشر پسې ځو. زه وایم چې دوی دې خپله د ځوانانو په منځ کې خپله یو مشر وټاکي، نه دا چې هغه منفرو سیرو پسې دوی راړ شي. یو بله موضوع دا ده، کله چې ځوان چیرته مقررم شي یا چیرته وځلیږي، بیا وایي چې دا چا سړی ده. زه وایم چې ځوان باید خپله سړی شي، نه دا چې چا پورې تفیلي شکل باندې د یو چا نه خړوب شي، یا د یو چا فکر مستعمره، یا د یو چا د لاس علی چې چیرته کم ځوان وځلیږي وایي چې دا چا سړی ده، یا کوم اداره کې نوی سوګری شي وایي دا چا د خوانه یا چا سړی ده. زه وایم چې ځوان باید خپله په تحصیلي لحاظ او د خپلو وړتیاو او ظرفیتونو له مخې دا لومړی هغه موقف ترلاسه کړي، او بیا دې دغه بد نوم د ځان نه وشکې چې ګوندې دا زه د چا سړی یم، یا د چا په ترور راغلی یم، یا چا پسې ځم. ځوان باید دغه پرېکړه اول نه وکړي چې موږ خپله په لاس په کار کېږو، ځکه منفورې څېرې ولس ته تجربه سوي دي، د ګټې په ځای موږ ته سرطان دانه تمامه سوې ده. ځوانان باید خپله رهبري واخلي په لاس کې، که د سیاسي فعالیت وي که د مدني فعالیت وي. او بل دا چې ځوان لپاره د شرم ځای ده چې دا د هغه یو چا شاته راړ سي، چې یا د هغه په اصطلاح رهبر شاته راړ سي چې هغه ولس ته د درد پټۍ په ځای غم او ناخوالې او تبهي راوستی ده. نو بیا به راتلونکي کښې دغه ټاپې نه هم بچ سي چې دا د چا سړی دی او یا چا د خوانه حمایه کېږي. زه وایم چې ځوان باید خپله سړی شي، او خپله ظرفیت او وړتیا پیدا کړي، او په دې اعتماد په نفس پیدا کړي چې خپله هم موقف ته ورسېږي، هم دنده پیدا کړي، او هم د سیاسي او مدني فعالیتونو په سر کې راسي.
ډېره ډېره مننه حیران صاحب. راغان صاحب، د سرحدي بله موضوع ته اشاره وکړه چې ځوانانو ته باید موقع ورکړل شي د کار کولو په حکومت کې، چې بېلابېلې برخې د فساد اداري موضوع هم یو یادونه وکړه. آیا څومره دې نظر سره موافق یې؟ که څه هم دوی وروسته په دې اړه هم وویل چې بهر هم شي که نه، ولې لومړنی وړاندیز یې همدا و. آیا ځوانان باید حتما د دولت په چوکاټ کې وي چې د ملي یووالي، د ملي ګټو، د نظام د پیاوړتیا، د دې موضوعاتو لپاره مرسته وکړي، او که نه له حکومت نه او له دولتي حکومتي ادارو نه بهر هم دوی کولی شي چې داسې ملي ګټو، ملي منافعو ته د هېواد کار وکړي؟
تورمان صاحب، زمونږ ډېر ځوانان متاسفانه د سیریالونو او د یو نیم بهرني سفر د شیانو ډېر بد عادت کړي. دوی باید په دې پوه شي موږ په افغانستان کې اوسېږو، موږ افغانان یو. مخکې د پکتیا یو مشر خبره وکړه د ځوانانو د مشرانو په رابطه باندې، د افغان ځوان چې باید د ځوان پیس حقونه ولري، مکلفیتونه هم لري. دلته موږ خپل هغه اجتماعي او کلتوري جوړښتونه دي ډېر موضوع موضوعات دي چې زه دا غوښانو سره موافق نه یم چې ځنې ځوانان کوشش کوي چې افغانستان د اروپا په سویه باندې هغه یو کاپی ولري چې ځوان پکې په خپل مخازي او زوړ پکې په خپل مخازي او خزه په خپل مخازي مونږ ډیر یو چوکاټ لرو چې په غي چوکاټ کې به مونږ دغه ارس مخته وړو د ځوانانو د ستونزو د نورو موضوعاتو یادونه چې وشو مونږ الحمدلله سره د ټولو مشکلاتو چې اوس هم افغانستان لري مونږ یو قانوني نظام لرو مونږ یو اساسي قانون لرو سید چې چیرته به نقص کیږي چیرته به عملي کیږي خو ځوانانو ته ډیر قانوني حقونه ورکړل شوی دي دوی کولای شي چې خپل جوړښتونه رامنځته کړي اول خو د افغانستان خبره چې ما تاکید ور باندې وکړ د پاره چې اتمی نه ده چې سړی درس تعلیم یوازې د پاره وي چې یو ځکه د وزیر شي یو ځکه د رئیس شي یا دغه توقعات هم باید افغان ځوانان لږ راټیټ کړي په دې فکر کې چې د افغانستان د افغانستان اقتصاد په کوم حالت کې د افغانستان د اوس په څومره مشکلات کې راګیرده زه ځنې تعلیم یافته دوستان خلک پیژنم هغه چې د پوهنتون نه فارغ نه یې زمونږ د پوهنتونونو کیفیت او هغه موضوعات هم په هغه حالت کې دي چې ډېر کارت سره نشي اخیسته د ستی فکر کوي چې دا یو ځکه یو غټ بست باندې بخارر شي موږ باید خپل غي اقتصادي توقعات د خپل اجتماعي توقعات دا لګ راخته کو سید لس 15 کال مخې د ته په میلیونه روپۍ راغلي خنور د پیسې باید نور د سیو حالت تراشي چې را نشي موږ باید د خپل وطن د پاره یو فکر وکړو په خپل چوکاټ مختلا شنو ځوانان کول شي چې ک متقینم ک په ول سوالی کې لس 15 ځوانان متحد د لوستي ځوانان چې نور غن لوستیم ځان سره کې او ټولنه ولر یاته د فساد په ضد باندې کارو کې یلته د بی عدالتۍ په ضد باندې کارو کې په خپل دوی ته هم د کار زمينه مسایديږي هم د دوی په وړاندې چې کوم اجتماعي سیاسي او نور خندونه دی هغه د منځزي ز سوخ مخ کې ما د امریکا د پخوانی ولسمشر دبليو بوش خاطرو کتاب لوسته هغه ویل چې زه به اکثرا په ځواني کې د تعلیم پسند کې تلم حالت مې زما کې وي د پلار د قانون می کوله متاسفانه زمونږ یو افغان ځوان په دې شرمېږي دا سید چې قلم ته ډیر اړتیا شته دی کتاب ته ډیر اړتیا شته خو دې پسند کې دا وطن زراعت تم ضرورت لري دا وطن صنعت تم ضرورت لري او په حکومت کې خو په ډیرو هیوادونو کې ډیر محدود خلک کار کوي یاته حکومت کې کار کول په نورو هیوادونو کې چې رسیدلی دي ډیر خلک ورته ترجیح نه ورکي دا تر ټولو هغه پسمانده کار ورته په حکومت کې کار ښکاری نور باید په دې باندې فکر وشي چې اوس که اوسوک د اقتصاد پونځي ماست فارغیږي هغه سره باید د چپټری زده کړو ترڅنګ دا فکر مې چې کزه فارغیږم سبا ته څنګه زه لس 15 نور ځوانان ځان سره یو ځای کوم شل شل زر افغانۍ وسوش یو دکان په جوړ کو یو بل کار وکړي اغه نه یو اقتصادي منبع را ته جوړ شي په متاسفانه په دغه برخه کې ځوانانو ته ډیر ذهنیت نه دی ورکړل شوی ځوانان باید په دې باندې تکیه وکړي زه سره لدی چې ځوانانو ته حقونه غواړم خو زه دا هیلم لرم چې لکه خپل توقعات هم راخته کې دا ممکنه نه ده چې یو ځوان د پوانتون نه فراغت سره دستي او ځکه مصروف شي مونږه د حکومت او د سید چې په زنو زینو کې بیا عدالتي هم کوي نور کارونه هم کوي خو دا ممکنه نه ده چې په کال کې په لزګونه زره کسان فارغيږي او دوی ته دستي دوی د کار زمينه مسايده کې حکومت هم په خپل مکلفیت لري مګر ځوانان هم کولای شي چې په مختلفو ابتکاري اشکال باندې ځان ته د کار زمينه مسايده کې وغه د خپل حقوق او د تامین د لپاره د نورو بیا عدالتي او د مخنیوي لپاره خپل داسې جوړښتونه ولري چې هغه د فشار او د دغه وسیله شي او هم عدالت تامین شي هم ځوانان ته د سیاسي اجتماعي رشد زمينه برابر کړي
ډېر ډېر مننه رحان صاحب ساين صاحب عمده ستونزی چې د ملمنو خبرې او ستاسو خبرونه موږ راوستنه سبا په افغانستان کې سیاسي او امنیتي ستونزې دا ډېرې مهمې دي او یو بل سره فکر کوم چې تړلې هم دي دې خبر ته پام سره چې ښاغلی یار ویل چې سیاسي شعور د ځوانانو کم دی متاسفانه موږ د دغه دوه ستونزو د واري په برخه کې مشخص د سیاسي او امنیتي ستونزو د واري په برخه کې او یو بل امکار سبوري سره یو ځای کوچي د ملي والی په خاطر باندې چې ملي والی ټینګ شي د غزانزانه او مثلا جبني مسائل سمتي مسائل قومي مسائل دغه مسائل ورک شي د درې موارد کې مشخص امنیت سیاست ملي والی په برخه کې ځوانان څه ډول رول وبولي شي څه وایي
مرنه تورمن سه کوم خپل نړیواله بوتالیا لګ پراخ کو مونږ دا پیدا کولای شو چې امریکا یو هجمونی قدرت دی په نړۍ کې کوم دغه هجمونی قدرت چې په نړۍ کې حاکم دی اوس دیغی خپل داخلي ستونزې په امریکا کې شتون لري وګورو، یعنی د 2010 کال نه د ځوانانو د بیکاری کچه تر د 2013 پورې ورس تر بلې زیاتیږي. حال دا چې امریکا په نړۍ کې یو هجمونی قدرت ده، نو دا خو تصادفي ده چې او دا خو یو معمول ده چې په افغانستان کې د هم د ستونزو کچه زیات وي یا د ځوانانو د بیکاری کچه زیات وي. زه فقط غواړم چې ستاسو د سوال په جواب کې دا ووایم چې لبت مرخه زمون د ځوانانو ستونزې د نور نړیوالو ځوانانو سره فرق کوي. زمون د ځوان ستونزه دا ده چې زمون کم ځوان چې بیکار دی هغه په عین وخت کې بیسواده ده، ولی په نور نړۍ کې چې یو ځوان بیکار دی هغه ایجوکیټډ دی، هغه زده کړې لري، زده کړې کړې دي. نو دلته چې یو وخت یو حالت دسی چې یو ځوان د عین وخت کې بیکار هم وي او بې سواده دی هم وي، نو دا بیا ټولنې ته لږ ډېر خطر متوجه کولای شي. هغه په دې معنا چې یو ځوان چې بیکار وي او عین وخت کې بې سواده وي، هغه په دې نه پوهیږي چې زما حقوق څه شی دي، زه څنګه کولای شم ټولنې سره برخورد وکم، له حکومت نه زه خپلې غوښتنې په کومه طریقه وغواړم، څه باید وکړم بلاخره چې زه له دغه حالت نه ووزم. دا سړی یو سټرس اخلي، یو رواني فشار لاندې راځي، او اکثره دا د دې سبب کیږي چې بلاخره انتحار او استشهاد و نورو ستونزو سره مخ کیږي. یعنی دا نن که موږ او تاسو وګورو په افغانستان کې چې کوم انتحارات کیږي، دا ټول اکثرت مطلق ځوانان دي. دې یوازینی علت همدغه دی چې ځوان دی او بېسواده دی، څنګه کې بیکار دی. خو زه وایم چې ځوان دی را ولاړ سي، او دا جسارت او دا جرأت دی وکي چې زده کړو ته دی مخه کی، زده کړې دی وکي، ودی ګوري نړۍ سره دی ځان سیال حساب کی، خپل مورال دی قوي کی، ټولنې ته دی وګوري، نور نړۍ ته دی وګوري چې زمين حج دی یو ځوان په خپل ټولنه کې په کوم موقف کې قرار لرم، په نور دنیا کې یو ځوان په خپل ټولنه کې.
یعنی ستاسو دفتر چې ځوانان هغه محل کولی شي چې مثلا دغه ستونزو ته لاري لار شي چې د دوی پوهه او وړتیا لوړ شي.
همدغه خبره ده چې وخت چې زده کړی یو سړی ولري، یو ځوان ولري، هغه په دې پوهیږي چې زما حقوق څه دي، زما د هیواد حقوق څه دي، زما ملي ګټې څه دي، اصلا ملي روحیه څنګه باید ایجاد شي. کله چې دغه ستونزې حل شي، یو سړی خپل حق یو ځوان پیژني، د هیواد حق پیژني، ملي ګټې پیژني، او د ملي احساس ملي روحیه ولري، دا کولای شي چې د افغانستان په سیاست کې رغنده رول ولوبوي، د افغانستان په امنیت کې رغنده رول ولوبوي، د افغانستان په اقتصاد کې هي طرحې ولري، هغه طرحې وړاندې کی، هغه پرزنت کی، هغه ډیفنس کی، بلاخره هغه کوم شی چې د په ذهن کې دی هغه په یو ښه او اکاډمیک طریقه باندې خپل هیوادونو او خپل ولست وړاندې کی.
ډیر ډیر مننه سایل صاحب. حیران صاحب، کوم موضوعات چې سایل صاحب شریک کړل واقعا د اهمیت وړ مسایل دي، ولی د ته وخت په کار دی چې ځوانان خپل پوهه لوړه کی، خپل وړتیا لوړه کی. موږ عملا د دغه ستونزو سره مخ یو، اوس څه کول په کار دی؟ اوس خو په یوه ورځ یوه میاشت کې دوه میاشتو کې نه پوهه لوړیږي نه وړتیا لوړیږي، اوس څنګه وکړو دغه موجوده وضعیت؟ مثلا ځوانان دې لپاره چې هیواد وباسي څه باید وکړي چې ملي یووالی ټینګ کړي، د سیاسي ستونزې او امنیتي ستونزې کوم په هیواد کې دي، له دې نه ووځي؟
دقیقا دوه عمده ستونزې چې بېسوادي او بېکاري ده، دغه زهرجنې دي. بېسوادي تدریجي کیږي چې راتلونکي نسلونه، نوي نسلونه موږ د زده کړو په ګڼه سنبال کړو، او د بیکارۍ ستونزه د فتنم کیږي چې یو څه حکومت د خوانه، یو څه خپل ځوانان په یو نه یو ډول ځان بوخ کی، یا حکومت ته زمينه برابر کی دغه ځانو باندې کارو کی چې ترسو دوی منحرف نشي، یا وسله راوونخلي، یا غده پیدا نکړي حکومت سره، او یا هم د نورو تودریخوالو او نورو د نشیتو کو باندې روک دی نیسي. دا موضوع ده. بل دا چې اطمینه ده، د رغان صاحب د خبرو سره زه موافقم چې هر ځوان دی حکومت ورته کار پیدا کی، او هر ځوان دی چې فارغ سي دا تمه دی ولري چې ما ته باید حکومت دنده لاګي. زم چې ځوانان دي خپل توقعات لک کابو کی، خپل اقتصادي پلان جوړ کی. مثلا یو ځوان فارغیږي، هغه د سل په سلو کې دا هیله ونه لري چې سبا اتمن په لومړی ماشه زما شل زر افغاني، دا د ټولنې او د افغانستان د عایدات او د افغانستان د حالات سره سم هغه شی توقعات لري. یا ځوانان خپلم کله ډیر داسې د رغان صاحب خبره چې د نور نړۍ د ځوانانو د لوړ توقعاتو نه دوی غاخلی د غسر لندرزي مثلا ضرور نه چې ځوان په کم ماش کې د آیفون ټلیفون لري یا کم نوې ماډل چې بیا راځي د بیا هم ولري زم چې د خپل ماش او د خپل کورنۍ لګښت او د خپل اقتصادي وضعیت سره په تناسب سره دی دا یو ټلیفون واخلي کچیر دا غن نوې ماډل ټلیفون راځي همداسې نور لګښتونه هغه د
ځوانانو سوند کده هیوا د نه سوند ما وې کنه د پر ځوانان څه کولې شي مثلا د امنیت تیسوند دا وری لپاره د سیاسي سوند
دقیقې یو خدای د اقتصادي توقعات کنه بالکل دا د خپل قبو کې ملي اول لپاره مخکې به چې مشانو د دې سلوخ کلن کړکېچ کې چې مشانو کوم اشتباه کول یا د بهرنیو استخباراتو ښکار کېدل یا به ملي یواله ملي وحدت ځانګن کېده نو ځوانانو په پیغه کو چې مونږ ټول افغانان یو ټول قومونه سره ورونه دي او مونږ کې ژبنۍ تبيز نشته د بده وخت اوس زنی ځوانان د داسې د مشرانو د ناسمو پالیسیو تصویر لاندې راغلی دي تر ټولو اوس زنی ځوانان ژبنۍ او قومي او مذهبي تعصبات لمن وهي چې دا د افغانستان لپاره زهرجن دي ځکه چې که ځوان چیرته منحرف شو نو چون د خو انرژي او قوت لري نو دا بیا د هیواد لپاره ډیر پزیان تمامیږي زه هم چې ځوانان دغه مقتدی سیاست نه او دغه د افغانستان د بې ثبات سیاسي نو تر نفوذ لاندې ناراضي دوی د خپل ملي موقف او ملي دریز خپل کی د افغانستان د ملي ګټو ملي یووالي ځمکنۍ بشپړتیا ملي ارزښتونو او فرهنګي میراثونو ساتنې او ځانول لپاره خپل لاس په کار سی یو جلا موقف او جلا سټیج جوړی سی یعنی کچیرته دوی د مغ غرضي او مرزي سیاسي نو او د ډلډپل تخکار لاندې سی د بده بخت زمنګ ملي یووالي د اوس د ځوانان ترمنځ ټولنیز رسنیو کې ګری سخت زیان لیدلای هم اوس حتی دیو بل قومونو ته بدره دی ویل کیږي دیو بل قومونو نفقی یعنی هغه فاشیستی رهبران چې د دوی ذهنونه سره خراب کړی دي دوی نه دوی جلا شي دوی راتلونکي کې دوی ته ډیر زیات زیان پیخی ځکه هغه منفوري سری دی هغه ټولنه رد کړی دي دغه زهر اوس دوی ځانونو کې پاشي تر څو چې د مونږ شته ملي والی او دغه یعنی ولس کې ژبنۍ تعصب او قومي تعصب نشته دغه سو خرڅي رهبران دي چې اوس دغه زهر ځنې ځوانانو باندې پښلې دي چې په دغه وخت
ډېر ډېر مننه حیران سي رهان سي تاسو د دې موضوع په اړه راخلو موضوع څه نور هم د کم چې دغه تری عمده ستونزې چې په هیواد کې نن سبا دي ملي والے سیاسي ستونزې او امنیتي ستونزې ځوانان د دغه ستونزو د وارث په وخت کې څه مرسته
تورمان صاحب زه دغه په اړه دقیق نه پوهیږم چې زمونږ حکومت په سطحه چې ځوانانو ته کوم هغه چوکاټونه جوړ شوي دي د دې هغه پالیسۍ به څومره سمی وي او که په تطبیق کې مشکل ده خو په دې برخه کې ډیر مسؤلیت حکومت ته راځي کېږي دوی باید داسې واقعي بینه او داسې صحیح پالیسۍ ولري ځکه دوی ورته بودیجه لري د حکومت یوه د پام وړ بودیجه ځوانانو دپاره کار ته ځانګړې ده دغه دغه پالیسی او دغه اهداف او د کارونو چې عملی کیږي دا که په همدې محور را وسرخي چې ځوانان هم دغه موارد ته چې تاسو اشاره وکړه چې د ملي یووالي مسله ده د ځوانانو هغه د مستقل فکر او د لیدلوري د رامنځته کولو مسله ده که دغه باندې کار وشي دا به ډیره ښه وي متاسفانه زه چې ګورم اکثره په ولایتو کې د ځوانانو امیریتونه یا دلته په مرکز کې چې د وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چوکاټ کې کوم مینیت ده حکومت متاسفانه صحیح ده چې شخصا ولسمشر ځوانه مفکوره لري ځوانانو باندې اتکا لري او ځوانان تینه تر یو حده پورې خوشاله هم دي دا د تقدیر وړ کار ده مګر په عمومي ډول ورته وکتل شي هم پخوانی حکومت هم اوسنی دوی ځوانانو ته یو ډول د خپلو هغه تشریفاتي کمیټو په سترګه ګوري اکثره مناسبتي غونډي موضوعاتي هلته ځوانان سره ګوري چې په دروازې خوله کې ودرولي یو بینر یو شی ورته په غاړه کې اچولی یو کارت چې دا د تشریفاتو قطعي غونډیات نن د حکومت په ملاتړ غونډه او نن د پلاني په ملاتړ غونډه زه وایم چې دغه ډېر کار په دې باندې وشي چې د دوی د فکری روزنې لپاره کار وشي دوی کولای شي چې په ولسوالیو کې د دې لپاره چې د یو ولایت د والی په ملاتړ باندې غونډه کوي، هغه ته پګړۍ تړي، هلته دې د پوهنتون یو استاد وي سي، هلته دې یو فکری سړی وي سي چې 500 ځوانانو ته د وطن په باره کې، د ملي یووالي په باره
کې
متاسفانه دغه کار تر ډېره حده پورې کېږي. او دا د دې سبب شوي هغه کارونه چې په واقعي ډول هم ځوانانو ته کېږي، هغه کمرنګه کېږي، خلک دې ته خوشحالېږي چې دغه صاحب د دغه صاحب په ملاتړ غږېږي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی رغان. قدرمند اورېدونکو، دې ثانیې پاتې دي دې ته چې دری خپرونه پیل شي. له تاسې درنو مېلمنو هر یو ښاغلي ارشاد رغان، امید حیران او دغه شان ښاغلي ساحل، له تاسې مننه کوو چې په دغه فرونه کې موږ سره ګډون وکړ. له تاسې درنو اورېدونکو هم مننه کوم چې په تلیفون راسره یو ځای شوی او خپل نظرونه مو شریک کړل. دغه شان له مدني او سیاسي چارو لزوان کارپو محمد یار یار هم مننه چې تلیفون په کرخه یو څو شیبې راسره وو. درې بجې شوې، درې خپرونه پیلېږي.